دقیقې دي ستاسو پام خبرونو ته راګرځوم. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري وای طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولای د هیواد د نیمایي وګړو د زده کړې او کاري فرصتونو پر حق سترګې پټې کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز څلور سو ورځې پوره شوي، میرمن اميري لیکلي چې طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او په ځانګړي ډول هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. طالبانو ملا محمد شفیق د سردار محمد داود خان روغتون د مشر په توګه وګمره. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر خپل ټویټر ولیکل چې دا پریکړه د دفاع وزارت د رهبرۍ د پریکړې په اساس شوې ده. په بیان کې راغلی دی چې نوی مشر نن په یو غونډه کې د سردار محمد داود خان روغتون کارکونکو ته لور پیژندل کېدو وروسته خپل دنده پیل کړه. د نوموړي روغتون مخکینی مشر د اورتوپیدي متخصص ډاکټر محمد اسماعیل وردګو د طالبانو پر حکومت پرله پسې نیوکې کېږي چې په مسلکي بستونو کې غیر مسلکي کسان په دندو ګمارلې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو هغه پولیس افسر ووژه چې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د یوې ډلې د امنیت مسؤولو. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې د واکسین ډلې ته زیان نه دی اوښتی او دوه تنه بریدګر چې په موټرسایکلونو سپاره وو په تیښته بریالي شوي دي. د پولیسو یو چارواکي غلام اصغر ویلي چې پیښه د بلوچستان ایالت په پشین ولسوالۍ کې شوې ده. د برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روسیې د هیواد د انرژي څخه باندې درېمه برخه تاسیسات ویجاړ کړي دي. ښاغلی زلنسکی نن په برلین کې د اوکراین د رغونې په اړه غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې روسیې د اوکراین هر څه وران کړي او د دې هیواد لپاره به دا ګرانه وي چې دا روان ژمی تیر کړي. په برلین کې د اوکراین د رغونې په کانفرنس کې د جرمني د صدر اعظم اولف شولتس او د اروپایي کمیسیون د مشر اورسولا واندرلین په ګډون د اروپا جګپړو چارواکو ګډون کړی و. میرمن واندرلین د اوکراین پر ملکي تاسیساتو برید تروریستي عمل وباله. د نړیوال بانک د اټکل له مخې روسیې د اوکراین عامه تاسیساتو ته تر اوسه د 350 میلیارد ډالرو انډول زیان اړولی دی. او متحد ایالات اوکراین ته د حق په نوم د هوایي مدافع د زاړه سیستم پر ورکولو غور کوي ترڅو د روسیې د بي پيلوټه الوتکو او لری واټن وشتونکو توغندیو د شندولو لپاره کار ترې واخلي. امریکایي چارواکو د خپل نمونو د نه خودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکړې وړاندیز چمتو شوی دی. حق چې د سټینګر میزایلو د سیستم یو پرمختللې بڼه ده لازمه کې څخه هوا ته منځنۍ واټن وشتونکی میزایل شندوي. امریکا پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره لکیف سره د 18.6 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سرخوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پروانی ناروغی دیخته کس نخی نخانی را توایی
آخا خسد یا انجلی سی بیگی سی خورست خورست دیتی اوزل تنگوالی پیدا کیگی اندک رنجه کیگی نا بولی چا سر خبری بکی غورست تنها ووسی کار سی وقتا که دیر خیلی پو شوق مخت ور مصرفیت دلو دو اغا ورست پرست که میگه اغا علاقه و شوق کارتا نلری مخبلا نفر وی وی زی دیر بعد احساس لرم احساس خستگی پو طول وجود که کاما اوی چی ملواسه نکیگی اغا فکر که زی تنبلا سوی ایما اتا دوری خواند مزا وای نپیگم ام شیرا تا اغا وقت خواند للا سوار کلی سارو وازه تم توجه نکی رو رو طول علی که لخال کو سر قطع کی اتا خبل ده کورانی لغر سر نواری سی خبری وکی فقط پیوجی که غواری کینی پرده کش پگی خبل زا سر پا خبلو غمو که دو بیوی
میرمن احمد زی زیاده کرا چی کلا پوشوی چی روانی سونزه در تا پیدا شوی لمرای پیو آرام محاول که کینی سرگی مو پتی کری او دی پینزو در قول پار جوار سا وخلی او بیرته بهار کری ار سهار دی نیم ساعت لپار ورزش وکری چی دا کار با دی روانی سونزو پا کمولو که خورا اغیزمن وی شما کتوازی وی چی لنور و لاملون سره د کورنه دی نارینه و بیکاری هم د میرمن و روانی حالات لسونزو سره مخ کری دی
کم سره چیم پا کور که بیکاره که گی دی آغی تاثیر مستقیم دی آغی پا میرمن دی لاغی سر جنگ و جنجال که لما شما نو سره که زکر مخ که دی سره دی بند مصروف و کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره زنګ و جنجال وکړي نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې مېرمنې په رواني ستونزو اخته دي بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو مېرمنې ده ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه یې لري بل دا چې د درک نشتون دی زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ مېرمنې صحیح نه درکوي
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنترول ناشونی وي خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی ډېرو خبرو پسې مه ګرځئ تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ نو رواني ډاکټر ته ورشئ
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړئ چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړئ ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او دی دروانی ستونزو تا رسیدگی وشي نو دا به هم ډیر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هیواد کې یو بحران راځي یو تاهل راځي نه یوازې مېرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه مېرمنې او ماشومان دي چې ارواپوهان باید اوس وخت کې ارام ونه کړي خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي دغه دوه ګروه ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه استاد ګلالۍ صافي وایي چې له دولسم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی
ډاکټر هم دا وځي مثلا دواګانې اخلي عقلي او عصبي ډاکتران دا ورځي دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي ډېر خفه شوي دي د چارلسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري اوس دا جنکې چې د چارلس او دیارلس کالو دي دوتون علاقه لري دوهتمن څوک به چې مثلا ډاکتر شم څوک به چې انجینر شم څوک به چې معلم شم څوک به چې پیلوټ شم مګر ته دلا څه کتاب اخلا کشکا وای ورته چې تمه زما کپ تمه زدا خپل سره وښنی چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک به کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر روان ټلیفون اخته کړی دی اتا جنکې چې زه فکر کوم چې دې مکتبون ته زه فیسبوک کې کله کله کوم ډېر جنکې جاړي مکتبون ته چې مثلا دوی نزي دوی ډېر جاړي به دې ورځي کوي په رواني لحاظ په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خو ته ټلیفون پیدا کړی
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرله پسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي له نوموري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته را بولم.
مثلا ډېرو مېرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلارونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی، او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بېکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څوملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بېمانه کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې دپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومداره خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي، په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې حس کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغا اوري چې د ونو پاڼې ښوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هماغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هماغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهاری د دې غږ په ذهن کې تجسم کړي، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له 6 ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، رایادې کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل، یا وخت چې بیرته شرایط سم شول دیته بهترین وظیفه پیدا شوه. او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلېږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او کاهیان دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول دا پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم قدر منوریدون کو اساسی او بشری حقوق روانه ته محرک لای کوم. به هم خوشالم چې تاسو حضور کې زره شویم. دا ونی د کورنۍ د غړو د حقوق په تړه بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري، په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست ویو. اصولي صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب که نامگذاری کو، لومړی به ووایو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپله د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي او بل د زوجي حقوق دي، چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو. نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا د غړو تر مابین پوښتي، دا ډېر مهم دي. کله چېرته مراد نه شي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ کېږي، په آینده کې په ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کېږي.
کور ودان اصولي صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو سره غلي کسانګه
ګوري؟ که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په هغو کې به په واضح ډول داسې پیدا نه کړو چې د یو فامیل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو یعنې د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي. خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعض حقوق پیشبینی کړي دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتم مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپل اولادونو د تعلیم او تربیه او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوالو اعلامیې په 15 ماده کې هم د ماشومانو دپاره، همدارنګه د ښځو دپاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې، نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو ټول حقوق پیشبینی کړي نشته. او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنی اندکترین جرم یا کم جرم وي، جزا یې ډېره نه وي، هغه بېرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چېرته مور او پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موسسات ته سپارل کېږي چې موسسات
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري داسې څراغلی کنه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټول حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق یعنی زوجان چې بل باندې حقوق لري، بله د اولادونو حقوق، دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي. د کورنۍ د غړو تر مابین تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. د خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې به لومړی ښه صحیح نوم ایږدي، وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري شیدې ورکي، او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکي وي، او ښځوی به واده ورکو. او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډېرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانۍ د اوف کلمه هم نه کاروي، ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدېږي نو یعنی مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي. او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو، ښه صحیح خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي، زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري، دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینو وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خورې، کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي، د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یا اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه بعضو د بعضو دلایلو او د بعضو عواملو له امله تر نقص لاندې راځي، نقص کیږي. ځې بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. لومړی دلیل د بېسوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته مو وګورو، په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. دا د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بېسواده دي، چې دوی دا حقوق اولا پېژني نه چې د موږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري، یو بل ته په کوم حقوقو باندې قایل شو، او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري، او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بېسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پېژندلي نه وي. او دوهمه که زه اشاره وکم، دوهم د ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور و پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي، په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او په د خپل مور او پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوقو نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، تر پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډېر غټ رول لري. او بل محیط تاثیرات دي. د کورنۍ کومې کورنۍ کوم ټولنې چې دي، کوم اجتماعګانې چې دي، د هغو محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوق کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کوي. او بل ناسالم عرفونه دي، چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګه د عمومي نظم سره بیخي مخالفي. هغه عرفونه دي چې هغه هم ډېر موثر رول پکې لري.
حالا رو ترازو چې کوم حل لارې چارې دي او څوک مکلفیت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقض نشي؟
ګورئ، کله چې یو فامیل تشکیلیږي، یوه کورنۍ جوړیږي، د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړیږي، چې دوی د ازدواج واده سمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې تربیت ورکړي، هغه پوه کړي خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډېره متوجه وي او د خپل حقوقو، د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نور موضوعاتو باندې وپوهوي. په دویم قدم کې دا دنده استاد ته سپارل کېږي، کله چې ماشوم لږ لویږي، وکلنۍ ته رسیږي یا دونه ټیټ ځي مکتب ته، مکتب کې شی زده کوي، طرز زده کوي، حرکات زده کوي، هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته عامه پوهاوی ورکړو او دوی وپوهوي د مور او پلار په حقوقو، د استاد په حقوقو، د کورنۍ د په نورو حقوقو باندې، د نورو غړي په حقوقو باندې، او دوی متوجه کړو، دوی په ښه ډول باندې دوی ترنین کو، نو دوی هم غټ مسولیت لري. او بل د مسجد ملا امام هم په دوی برخه کې غټ مسولیت لري. په وطني سیمو کې ماشومان، بلته په خاري سیمو کې ماشومان زی مسجد ته هلته مقدار د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسائل دین هم برخه کې زده کوي. نو دوی هم مکلف دي چې ماشومان پوه کړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سولي صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا دی چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې په مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ وکلنۍ ته رسیږي، دوی مکتب ته وستي، مکتب کې اصل نوې اجتماع سره آشنا کیږي او هر دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي، ټولنې خپله اصلاح کیږي، فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هیواد مو د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې کې اصلاح شي، نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضامنو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان له ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
ورته ټول مردا دی وکی وینا دې دې اکلا